ولا سوای لاسونه می باندی د غرمې د کټق ماته خام خرم
هغه پریدا یو زتل تراشه چې په کار می
ها دادا درغلم
هغه کاریګرم در سره وغواړه
چې دا د چنارګل ډالې ټول په ګډه سره ورکو
موږ دوه به یو فټل ویډیو ترې وکړو
چې دوی مایران چی کټګه سینه ده
همداسې ده هغه درغلل ته د کاریګر در ولا زه به چنارګل در ولا
چې دا د کمرې مکو کمو بیا والے را پسې راړولې ده
راځه راځه دری ګم
اوهو دا ډول د کوم بختور دی څومره ښکلی دی
دا خو د سلامت کارکونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې دا ښکلا د ډول تاوان ورکړي
رښتیا دا څه وایې والکو دا موقع کار نه دی کړی تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ دومره غټ تاوان به مو نه کاوه
چنار ګلا که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم
زوره وره وایي یو په سد ښکاري او بل په نه خوړلو زما مطلب دا نه و وایم کور مو لغلې ډاکټر اوس به نو زه هم درته یو ښه اتڼلي ډول وکړم نو راجک شئ له خیره اتڼ ته
ریختیا وای لکه گزاره کوا چنار گل دی جوبل کو
دغه کس کینا وای چې بیا تو جوبل نکی سکای والا کا وا
وای خدای دې پر کالا
دا خو پر اختیار اول ویده والا کا چنار گل دې مړک
اوهو تا لاس خو ډیر زخمی شوای
علی راپور ده که چی داکتر ده یوسو چی وینه تریزی
ده فرزانی خور کلینیک بیخی نیک ده دای آل تا باور شو علی
وی وی لاسمه داد چخم وینی پیر آماتی دی پسترگو می تور اشپا ده او لار نوینم اخ پورتا می کئی
والکو اما اگه بگی تایر اولاره ده آلا اما اگه که بای بوزو تا تو خپل کارونه کوي زه امید رسو الا ونیسا چې ما گئی تای ور پورته ونیسا
ژر کوي ژر کوي د خدای د پاره ژر می ور رسوي اخ چې په زړه می زوب راغې
چو زه چو چو زه
چنار ګلا ور خطا کیګم اوس به د سترګو پراخ کی ور رسو
وای وای لک په کلارا جو بند کرم ظالمه
رښتیا وای په داس تک خو بسړی له بدو بتره شي لږ احتیاط کوا
سم ده ورو ورو ځو
هغې ښځې ته مو پیچکاري وکړه
هو نن یې وروستۍ پیچکاري وه ډېره درنه خوشحاله وه بیچاره پیسې نه لرلې خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې وګوره هغه دې په انګړ کې ګرځي
وی ولې داسې وکړل بیچاره چې پیسې ورسره نه وي خیر دې څه پروا کوي
هو ویل خی ډېرې هګۍ مچوي
خدای دې خیر ورکړي ته وګوره څومره ښکله جوړه بتکې دي لکه چې ناروغ دی
ته صبر چې ورشم
سلام علیکم
وعلیکم سلام وی دا په چنار ګل ورور باندې څه شوي دي دا لاسې په چې شي غوس شوی دی څنګه وینې ترې تللي
څه خبره ده
الا الا نو ژر درننه راشي زر کوي الا نو
پلوشې خورې ته ماته لږ ځای راکه چې ویډیو یې وکړم
خیالي وروره ته لکه چې بل کار نه لري او ټوله ورځ ویډیوګانې کوي
هو هو خورې همدا یې کار دی
دا ولې چنار ګل وروره تا په لاس ته څه شوي دي
په چړې را نه ژوبل شو کیسه یې اوږده ده بس پېښه وه وشوه نو
خیالي ګله یوازې د چنار ګل ویډیو وکړه د بل چا وانه اخلي
راځه چنار ګل وروره په دې څوکۍ کې نه هله پلوه شي هغه د پنسمان سامان راوړه
په سترګو دا دې دستي امید وروره ته کښېنه خیالي ورور خاصې هم ویډیو کوي
پلوشي خورې ته اندېښنه مه کوه په ویډیو کې به ستا مخ نه راځي
خیر یوسې
بې هوښي هم راکوې که نه
نه نه دومره لوی عملیات خو نه دی
وی وی زما له تشې پیشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لالاس ګنډې
چې داسې ده لکه بېوخي به ورکو چې په درد پوه نه شي
کوم تاوان ونه کې
نه کوي چنارګله اوس ته لکه چې ډاکټر شوې
ښه ښه خو ګوره ډیر پام کوه چې د دې ستنو څوکې ډیرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وی وی لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه. څنګه سوئی کوي ډاکټر صاحب؟ امید ما ویل تیار راغلی و. لویانو تم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته وکم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزن او واکسین په هکله یې هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بې هوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بې هوښه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا ته یو څه پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشه، دیکھتا مالګه کم اچوا. وایي چې څنګه غر هغه سې کربوړی، اوس د خپل تندې غوندې تریو دیګونه کې.
لکه چنارګله، که په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا په سرباره دی.
ته نو په ځان ډېر غره د کرار کېنه، او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شغلا پخلی هېر وي، او زما د کسب صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتختې. ته صبر چې دی څنګه شل کوي، زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخ وی وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتغ دی.
ولکه زخمي ګله څنګه د ځان سره بنېږي، لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډاکشه، حیران خو خود یم که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پی خراب کړو.
ته لږ وار وکړه ولکه چنارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې ملي یاده وتلې وي.
ګرد په نوټو د سسپیر او سانی ولایې، وای ډېرې ورا چې لکو مې خورا غلایې، وای ډېرې ورا چې لکو مې خورا غلایې.
ته صاحب چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چېرته دی؟
دا دی، دیګ هم باندې دی. د کتک له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولې. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چې چېرته دغه د مالګې ډبلی؟ دا دی، دومره به بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې وکوروم. دا چمچت کې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ته حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې ما ځای څنګه سوه. اوهو، لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد نه پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ما ته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناګاره واچوه چې څوک پوه نه شي. که نه دا شکولا تر ډوله به ډېر وهل وخورم.
انډیوالانو، زما خو لاس جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږي دي.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغه.
سمه ده، ما ته لږ ځای راکړئ چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو هم یو لاس جوړ دی. دا کاسه در واخله.
یاره، داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخورې. ګوتې دسې خوروا چې د چنارګل کتغ به در نه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالي کړی.
څه
دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې حتمان ورچپه کړې ده،
لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
وه لکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولي وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړمه؟
اوس دا خبرې پرېږدئ، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پیښې خو تیښته نشته. چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس دستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. شاغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاړ شه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
خیر سه فیروز استادا، وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منئ که نه، اوس به مو په څه شي کباب راوړو.
اوس خو وشول، خو یوه خبره درته کوم. په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ، چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم، چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنګ شي.
وایم که مزړه ته نه لوېږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړ. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیره سره
انشاءالله.
لکه چې کوژده کوې؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د بانک رئیس کېږي چې دومره خوشحاله؟ او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتې مه کوه، رڼا ورځ خوبونه ویني.
لارا غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم لارا خې، لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څو درېږه؟
بس دی والکه، په وهلو مې مړ نه کې، اسې کلک دي وهله.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دې چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته. هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پې ورکړی دی.
امید ده زما پلار چېرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي.
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور بدان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته، ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو وارې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والک هر سړی تا غوندې روزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره، ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له ما نه شپون جوړوې، خو زه دا در سره نه منم. زه غواړم داسې یو کس شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی، ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب، تا لږ دی لکه چې خفه کړو.
ملک صاحب، عجیبه زمانه شوه. که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بړستنې سره پښې غځوه، وایي خفه دې کړو. وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا، د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي، کولی شي.
یاره منم دی خالی ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دی خالی ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
دې خو به خبرې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې، ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر، خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او کنه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا، فلم ته دې جنۍ ده که مکه؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو، د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکه مکه بدماش او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره، نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقمي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی، مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي. که نه، دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه که نه، څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په واس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه ونډه واخلم؟
اے، تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا؟ که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړوم.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات وسایل لرو؟
خو پوه مې که نه زوروره، چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځل ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری ته؟
وعلیکم سلام،
په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی. څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی.
او کنه اوس خیر شوی دی. ښه خورې، ما خو مې خپله وعده په ځای کړه. فکر کوم د ریحان د واکسین کولو وخت را رسېدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم.
ښه دې وکړل خورې، ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم.
ته صبر چې زه له دستکولا راوباسم. صبر دا دی، ښه واخله
ته راکړه، صبر چې وګورم. دا دی، تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جان اوس د څو میاشتو شو؟
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی، چې څنګه دوې میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیار مور.
وای خورې، په کور کې مې له خسره نیولې ترور، ملالۍ، سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زه ستاسو له کورنۍ نه دا تمه لرم، تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ. سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونې واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر ویسې فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دیم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی و، ملالۍ په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړ.
زه پوهېږم چې له تاسو نه واکسین نه قضا کیږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو. له خیره سره
کله ما قضا شي، له ترور، کاکا، ملالۍ او سنگین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګ ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. بله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خوایم د ریحان جان پل رفسی بختوار شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطې عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړي.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه او هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه.
د پلار خوږې، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاو نه دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دې وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي. پرېږدئ چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښې کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کارو په داسې خلکو یې وکړي چې په واسه پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي نو مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطې به درته مونږ ګنډو.
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدون کی دی خرجوان لپارا دیر حسی کوی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کوی. زوانان می حسا کوی چلو سنه پر مختلل نرینا ځان خبر کړي. دا مهروي چې حساو کوخخ تل مثبتې پایلې لري. ستاسو د روښانه راتلونکې په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوا منه مې راکا زلال شمردار خوره ولا کې را نه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته ته ملالای ته وګوره منه را نه اخیستې ده نه راکې
ملالای ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
ده آزادی ملما
ده آزادی رادیو ده بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړ وو نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوشه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل څه زموږ ډېر قوي کادرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحی اجمل روحی غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چنده اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان د اکادمی علوم و په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو مونږ وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بېوصله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزي ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تغه وکړ چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړ د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زه خپله نه وم په سفر کې، وم یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي. یعنی عملا چا دغه ونه کړله، داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار وویل چې مونږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هېواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکړو او دا ماته کښتۍ چې دغه ده رانه لږه سره خرابه شوې ده، دا بیرته رادغه کړو. ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی، هغې کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کړ، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و، هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي، په یو کم تعداد به بیرته د عنعنه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو سي شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک وو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش یې د زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پې نه کېږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. مونږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې مونږ خپله په څه حالت کې استو. خا مونږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، مونږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو مونږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو مونږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به مونږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یوه متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمونږ تقاوت خو همداسې شو چې زمونږ 15-16 کاله کار هلته په افغانستان کې وکړه او هغه دلته په هیڅ کې حسابوي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمونږ اوله انټرویو رالله، ډېره شریفه قاضي وه، هغې مونږ ډېر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د څارنوالۍ شعبې مونږ سره بیا دعوه وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکړ ولکې دا چې ستاسو کیس به بیرته هغوی واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا داسې تیر کړل چې مونږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو. نو زر قبول نه شولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټره وه، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رې څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا داوطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سی کار اول د المانیانو دپاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو دپاره دی، ستاسو دپاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دوکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت و، او دوکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و، خوشاله تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تېروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته یې وویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړو. د دغې په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب. نه متاسفه، د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت در کی او سالم و سلامت وسی. پاچا صاحب، دی افغانستان پاره راته وس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالي ده، دا نه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا یوویشت نفرې د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخت شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دا نو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په هماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاج تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو او د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاش کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا همدلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلې چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموه په قطع آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بی غوره و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت کې چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولته ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستوسروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی دا شاید بیا د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا مکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه بیا نو دا رهبري کې مېته چې تعینېدله خو دعوه طلبه نه وه، دعوه طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغې څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغې. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیست زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و. او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی. خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما، نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست. نو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه هم چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې هم چې بېرته پل تخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم، دغسې احترام یې زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 1 1 0 5 0
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0